أساسي أو بشري حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور ته واده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کیږي هغه ته ورسره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بله دا چې د اسلام نظر که ورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دې ته ټاکل کړل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کړي، نو هغې باندې هم دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي، نو بیا په ورونو باندې په ټولنه باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي، لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ استاد وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات، بد عنعنات باید ووایمه، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، که میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایماله کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دغه خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځو سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله تله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې ځورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پریښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند وکړي، خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان هم پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې دپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطره اوسېږي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت یې نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې مونږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې مونږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو مونږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهر ته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري، هغه فامیل کم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونهشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې مېړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که مېړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت په اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له مېړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هېڅوک ونه لري د خسر په کور کې څوک نیوي دي ته په میراثم کوم څه نیو پاتې دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، کې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
پدر گونی سیستان واڑا لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 21 201.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نننۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و، یا په اصطلاح مولوي و، نو ما دیني زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی، چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکړو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو، آین تریگول سم پوری بیا البته لسم که غلام درخان لیسی ترا بدل سم جداد لیسی مریم سیمک بازار سیمکیو نو بیا آلتا یولسم دولسم تر منزی وڑا وقفا و بیا می آلتا مدرسه چون ایما درسون نمگری پاتو بیا می دوره در مدرسه چی ختم است و بیا می دولسم تا پسی دامه ورکره و بیا می دقاسی دولسم پسی ویل و دقاسی پا ترتیب و سلسله سر پانتون و تر آخیره پود
بله تنها صاحب مختر دیسی پانتون تا لارشه و دی پانتون پاره راتو است دی مدرسه دی دوری راتو است اغا دوره چنگ و چه خاطره لری تره؟
ولا مدرسه دوره لکنوری طول دوری خپلی مثبت یا منفی خاطره یا مثبت یا منفی ارخونه لری یو مثبت ارخ چه علتا دو اغا داو چه درسونو کی وقفه ایچ وقت نرامنسته که ده استادان همیشه مدرسه که حاضر وید نو ده خوانزی بیاده سی وید چه کلب استاد یا چرت کار دلود یا با راتو کم براتو یا با نراتو یا با ماش کفایت نکل خواهد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل بایو نو منفی ارخونه بایم ده وید چه مثلا مو چه ما شما نو باید کرو تطلالی وید روده ایم را طوله کری وید او دا یو ډول وان سوالګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو باندې سپک سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو پا عده ویل کیشه البته داشه پا شوانزیو که همسته چه استادان بد برخورد که زیگ برخورد که وی و حل تکول وی او دا عموماً ویل کیشه چه دی انسان پا روحیاتو بانی منفی تاثیر لری تاسم داگه سه تجربه لری یو کنه
و بلکل دا یو تسی عام آقا پا انگریزی چورتوای unwritten rule یا نالیکل قانون دا چی مدرسه استادان متاسفانه وحل دیر کهی او دیر کلک لک وحل کهی خو متاسفانه کل جزی کوانزی تا اولادم حالا دیر متفاوت نو کوانزی کم زین استادان مول چی دیر کلک وحل کول البته پا دیورستوی که دی کوانزی و حالا دیر کسوی و خو مدرسو که متاسفانه وسم جزی خبریگم دا دی وحل و تکول و کلتور یو داول دسی بنسطی زالتا موجود دا حتی تاس چکا دی مدرسه که دی عربی گرامر پایل هم کوی یو د عربی ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوی دی پایلې هغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شی کتبه وایي که داسې کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل خامل باندې اما یو ډول کڅ چا یو څوک چې د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیل وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دی دکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین دی پاره تی طول معصر لاره و نو دا شایسته متاسفانه
کله چه بیا تاسی لغزنی و لاره کابل تا و شوانزی تا داخل شوی طبعا چه درسونو دیر متفاوت و تاسی یو تا ویل دلتا بل تا شول نو آغا اول کلون در تا سخت نو و تا دی جبی مشکل با ما هم شاید در لوت کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دیني علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دیني علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او روال داسې ده چې تاسو پختنو ته خپل اړباز چې پختنه وکي او پختنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندې وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي، یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسوان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنه کوله. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی دی، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکارا سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوی و. او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پوهنتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست؟
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اقا داده چی اول مو خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتن تولارو. نو مو گامه شد فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي انبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او خی دا داو چې په اورستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وایي. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کرتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیمخانې وې په دنویمو کې خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداز کې استوایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته ترناوي وک دلته کار یو ځان د کلتوري پارټي کول یو ځان د کلتوري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتوري نو دا ټول ته ترناوي کار دا اول په هواي کار دا به ترناوي کداغه کارونو کو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاری چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسو کې چې وایي چاته چې نه بجې درځم که په نه بجو لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا نه بجې نفر تاته منتظر وي ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا تینه چې ته تونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه لس زره غواړم هغه به چې نه پنځه زره در کوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به هغه وایي چې نه اته نیم زره دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي یا کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحته وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسو یې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام او مغزو ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی وه هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانۍ ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کیدای نسئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بلکل بخوام لکن کول سرگرمی وراتا پیوشی بمی لکن کول وس دیر کوشش کم چی سپورت وکم ولیبال کوم دیر او مند دیر و
داکتر صاحب تنها تاسی جرمنی که دیر وقت دیر کو تجربه لری هم تدریس کوی هم دلتا درس ویلی دی پدې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمنی ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي اوغی په یو لالهان د حالت کې دی ډېر نه پوهیږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کېږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډېر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای په امان.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه له آزادی رادیو.
د سهار لښ پګو د ماخه